په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوی. السلام علیکم، سهار مو نیک مرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلی میزان 9 د اکتوبر شلمه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د خبریالانو د ملاتړ دو بنسټونو له طالبانو د دوو نیول سویو خبریالانو مهدی انصاری او حکمت آرین د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په بریتانیا کې ډیره د خبریالانو ملي اتحاد وایي د خبریالانو له نړیوال فدراسیون سره خپل ژغ ملګری کوي او له طالبانو غواړي چې د خبریالانو خپل سری نیونه بند کړي. د خبریالانو ملي اتحاد د پرونی اعلامیې له مخې مهدی انصاری د تلیا میزان پر 14 د کابل په دشت برچی سیمه کې ونیول سو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دو دوی استخباراتو ورته ویلی چې مهدی انصاری دوی نه دی نیولی، خو مهدی ته نږدې سرچینې وایي هغه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول سوی دی. په غزنی کې د خوشحال خصوصي راډیو مسؤول حکمت آریان بیا د تلیا میزان پراتمه په خپل دفتر کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو. د خبریالانو ملي اتحاد وایي پر آریان تور لګول سوی چې په خپل خصوصي راډیو کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو په باب چې دوی استشهادي عملیات ورته وایي بحث کړی دی. د دې راډیو د خبرونو مدیر سلیمان راحل دا ادعا رد کړې دي. بلخو د افغانستان د خبریالانو مرکز له قید او شرط پرته د آریان د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. تر دې مخکې په کابل کې د طالبانو یوې پوځي محکمې دوه نور خبریالان محمد عارف هجران او احمد کامران په لس کاله بند محکوم کړي دي. د طالبانو یو مخالفه ډله د افغانستان د ازادي جبهه ادعا کوي چې تیر ماښام د دوی وسلولو د کابل پر دارالامن سړک د طالبانو د استخباراتو پر پوځي ملیشو په حمله کې څلور طالبان وژلي او ځینې نور ټپیان کړي دي. دغه جبهه تیره شپه پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دغو ملیشو په بیلابیلو نومونو خلک ځورول چې پر موټر یې حمله وسوه. تر دې مخکې ځینو رسنیو په همدې سیمې کې د یوې چاودنې خبر ورکړی و. طالبانو د دې ادعا په باب څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی. ایران وایي که ملګري ملتونه د کډوالو بودیجه ورزیاته نه کړي، د کډوالو په برخه کې به خپل سیاست بدل کړي. د ایران په کورنیو چارو وزارت کې د کډوالو د چارو رئیس نادر یار احمدی پرون په جنیوا کې د ملګري ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی سره د خبرو پر مهال د خبرداري ورکړ او وی ویل چې د ملګري ملتونو بودیجه تر هغه ډیره کمه ده چې ایران اړتیا ورته لري. ایران په داسې وخت کې له ملګري ملتونو د کډوالو لپاره د مرستې د زیاتېدو غوښتنه کوي چې په خپله خاوره کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات کړي. د ایران د بشري حقونو ډلې حلواش په وینا تیره اونۍ د ایران او پاکستان پولې ته څیرمه د کلګان په سراوان سیمه کې د ایراني پولیساتو لخوا په ډزو لسګونه افغان کډوال ووژل سول. ایراني چارواکو دا راپور بې بنسټه بللی او طالبانو ویلي چې د پیښې د څیړنې دپاره یو پلاوی ټاکلی. د ایران د امنیتي ځواکونو عمومي قمندان احمد رضا رادان په دې وروستیو کې ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان کډوال له ایران څخه وایستل سي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون شنبه د ایران لملا تړه برخمنه حزب الله ډله تورونه کړې چې د دوی د وژلو هڅه یې کړې ده. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په منځني ختیځ کې کړکېچ زیات شوی او اسرائیل د ایران د راکټي حملو د غچ اخیستو ګوت څنډنه کړې ده. د نتانیاهو دفتر وایي په مرکزي سیمه قیصریه کې د نتانیاهو د کور پر لوري یوه بې پیلوټ الوتکه توغول سوې وه، خو نتانیاهو او میرمن یې هغه شیبه په کور کې نه و او چاته د سار زیان نه دی اوښتی. نتانیاهو په یوه اعلامیه کې ویلي د ایران د نیابتي ډلې حزب الله دا هڅه چې ما او زما میرمنه ووژني لویه اشتباه وه. د لبنان حزب الله ډلې چې ایران یې تمویلوي د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ پرون ناوخته ویلي چې دا د حزب الله کار و. د آسیا د کرکټ د ایمرجنګ جام سیالیو په لړ کې نن د افغانستان الف لوبډله له بنګله دېش سره مسابقه لري. د دې جام دغه لوبې د جمعې په ورځ په عمان کې پیل شوې. په لومړۍ ورځ افغان لوبډلې د سریلانکا الف ټیم ته ماتې ورکړه. د آسیا د کرکټ په ایمرجنګ جام سیالیو کې اته الف لوبډلې په دوو ګروپونو کې لوبې سره کوي. په یوه ګروپ کې افغانستان، بنګله دېش، هانګ کانګ او سریلانکا شامل دي. په بل ګروپ کې هند، پاکستان، عمان او متحده عرب امارات لوبډلې سره یو ځای سوي دي. د دې سیالیو کوربه عمان دی او پایلوبه به د اکتوبر پر 18 نیټه وسی. او ټاکل شوی چې نن د شوزو د کرکټ د شل اوره نړیوال جام په پایلوب کې د جنوبی افریقا او نیوزیلند لوبډالی سره مخامخ شي. د شل اورونو دغه نړیوال جام د اکتوبر پر دریمه په متحده عرب اماراتو کې د نړۍ د لسو مخکښو لوبډلو ترمنځ پیل شوی و چې په نیمه پایلوب کې د دې لوبو مخکنی اتلې لوبډلې استرالیا له جنوبی افریقا دا تو وکټو په توپیر ماته وخړه. په دویم نیمه پایلوب کې نیوزیلند د ویست انډیز لوبډلې ته د اتو منډو په توپیر ماته ورکړه. نننۍ پایلوب به د جنوبی افریقا او ویست انډیز ترمنځ په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د ازادي رادیو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په کاناډا کې له سیمه ایزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري.
ما از آدرس خانه آزادی بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
موش ده بیان ده آزادی ده کور لوری لشاغل بینیت سره یو خونده تنظیم کرده چه بکی تردیر شو دیر خبریالان دید.
افغانستان کې د کولرا وبا پیښه زیاته شوه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې په باب اندېښنه ښووله. په جرمني کې د ځینو افغان کډوالو شکایتونه هم په یو راپور کې خپروي چې وایي د استوګنځیو په مندلو کې توپیری چلند ورسره کیږي. کندهار کې د ابجوش کشمشو یا ممیزو د حاصلاتو په باب هم راپور لرو.
په لور جلی پروستولې جلی چې پروستولې بیا په دوبه کې د ګرد خوپ او ګرمي و نو ډېرې انګورې ورسته کړلې. په خو جلی والا غو چې ورجول بیا د ورستاسو لګرانګور
د سیمې په مسایل کې اورې چې د ایران مشر وای د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنور وجلبه د دې ډلې د زوال سبب نسی بلکې دا ډله به ژوندې وي. دا خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خپل کوربا او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف سلامونه ومني. وس ورزو د دې خبری مجله د خبری راپورونو برخه ته د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي په کاناډا کې له سیمه ایزو چارواکو او ځینو افغانانو سره ګوري. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنیت به د شوزو په ګډون د بشري حقوقو له مدافعانو متخصصانو خبريالانو او له هغو افغانانو سره خبري وکړي چې په افغانستان کې د 2021 لدی کال د اگست 15 وروسته کاناډا ته کډوال سوي دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي نن کاناډا ته ځي. د ملګرو ملتونو د بیان لمخې ریچارډ بنیت په کاناډا د یوې اونۍ سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو او له یو شمېر افغان کډوالو سره د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خبرې وکړې. په کاناډا کې مشتي مدني فعال راځي بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې له شاغل بنیت سره به یو دوه غونډې نوي او په مختلفو موضوعاتو به خبرې وشي.
بیشتر روی مسائل زنان، خبرنگاران و جوانان.
ټاکل شوی ده چې د خصو خبرلانو او د ځوانانو په اړه خبرې زیاتې وشي. همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون په اړه کې د دې دلیل لوري چې کوم بندیزونه د نجونو خصو پر زده کړو په خونځو او پانتونونو کې لګیدلې دي د خصو د کارونو رو ډیر مشکل د پړه چې طالبانو خزته پیدا کړی دي. ټاکر شید چې د بیلابیلو خلکو سره د مختلفو غونډو په ترڅ کې خبري او لیدنې کتنې تر سره شي.
شاغله بنټ په تشنبی پورې په کاناډا کې وي او په پلاسمینا اوتاوا او د انټاریو ایالت په مرکز تورنټو کې به د ځانګړیو ستونزو په تړاو هم ځانګړي غونډې ولري. په کاناډا کې مشت افغان نجیب اصیل د بیان د ازادي د کور مشر ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په مشخص ډول د خبريالانو مشکل ورسره یاد کړي.
ما از آدرس خانه ازادي بیان جلسه با بیش از 30 خبرنگار
مشد بیان د ازادي د کور لوري له شاغل بنیت سره یو خونده تنظیم کړی ده چې پکې تر دې شو ډیر خبريالان دي. ټاکل شوی ده چې پر هغو ستونزو او ننګونو خبري ورسره وکړي چې خبريالان او د رسنیو کارکونکي په افغانستان کې د نن او په جلا وطنې کې لري. تر دې ربا پر هغو لارو چارو وژغی شو چې څنګه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ دوامدار ملاتړ کېدای شي. د اطلاعاتو د تبادلې او د رسنیو ترمنځ د لازیاتي همکارۍ مسأله چې له جدي بحثونو څخه ده په نږدې ورځو کې له شاغلي بنټ سره مطرح کوو.
د ملګرو ملتونو د بیان لمخې چې د شاغلي بنټ د کاناډا د سفر په ارتباط یې پرون خپور کړ، نو موړی به د دې سفر په ترڅ کې له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په افغانستان کې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته کاناډا ته کډوال شوي دي. د طالبان حکومت سږ کال د اګست په میاشت کې افغانستان ته د شاغلي بنټ پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا کړې ده چې بنټ د دوی پر ضد د تبلیغ لپاره ټاکل شوی او دوی واړه موضوعات ستر ښکاره کوي، خو په خپل ریچارډ بنټ ویلي دي چې افغانستان ته د سفر د بندیز سربیره به دوی د دې هیواد په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې له بشري حقونو څخه سرغړونې په راپورونو کې راونغړي. ریچارډ بنټ په اکسپانه پخوانی ټویټر کې لیکلي دي چې د کاناډا د سفر په ترڅ کې به د کاناډا د دولت له یو شمېر چارواکو سره چې دا توان لري چې د افغانانو د بشري حقونو دفاع ته ادامه ورکړي هم خبرې وکړي.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان سربیره په نړۍ کې د کولرا انتانی ناروغي چې نس ناستی او کانګ یې لومړنی نشه دي وروستي ارقام خپره کړي. دغه سازمان د کولرا ناروغي د سپتمبر میاشتې د شمیرو په خپرولو سره ویلي که څام په ټوله کې د پیښو شمیر کم سوی خو له دغې ناروغۍ د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی دی. دا هم تفصیل
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ختیځ مدیترانې په سیمه کې د کولرا تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. دغه سازمان د جمعې په ورځ د اکتوبر 13مه د روان کال د سپتمبر میاشتې د نړیوال احصایې په خبرولو سره ویلي چې په افغانستان کې 1,305 پیښې ثبت شوې چې دا د ختیځ مدیترانې په سیمه کې تر ټولو لوړ شمیر دی. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې که څه هم د ختیځ مدیترانې سیمې په 15 هیوادونو افغانستان، سودان، پاکستان، یمن، سومالیا کې د کولرا پیښې 6% کمی شوي، خو په مړینه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د پروان ولایت وسیدونکی عبدالمصویر چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کورنۍ کوچنۍ غړې د سخت نسناستي له کبله چې د کولرا لومړنۍ نښه بلل کېږي مړه شوې، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زما د کاکا لمسی له هغې ورځې چې پیدا شوی و اسهال و. شاوخوا دوه میاشتې د صحت تفل په روغتون کې بستر و، خو ښه نه شو او په روغتون کې ساه ورکړه.
د نوموړي په خبره په چم ګاونډ کې ګڼ نور کسان هم په دې ناروغۍ اخته شوي او دوی په اړه اندېښمن دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د کولرا ناروغۍ له کبله د مړینې و پیښې له دوی سره ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان همداشان د روان اکتوبر میاشتې په 14مه په یوه راپور کې ویلي و چې په 13 میاشتو کې په افغانستان کې د کولرا یا شدید نسناستي له امله 10 تنه مړه شوي دي. د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری بیا د کولرا ناروغۍ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کولرا یا به اصطلاح عوام کې بیماری وبا هم
کولرا چې په عام اصطلاح وبا هم ورته وي، یو ساري سخته او انتانی ناروغي ده. دغه ناروغي له کبله په لومړي څو ساعتونو کې انسان له شدید نسناست سره مخ کیږي او د بدن مایعات کمیږي. اکو پرمختګ وګړي نو د مړینې سبب هم کېدای شي. باید وایم چې په دې ناروغي لویان، ښځې، ماشومان او ټول پرې اخته کېدای شي.
فال وکایلان خانمان واقعین را مساب سازه.
د خغلی عمری په خبره له ناپاک اوبو استفاده، په سمه بڼه د لاسونو نمینځل، د میوو او ترکاریو سم نمینځل، د شخصي حفظ الصحې نه مراتول، له تاریخ تیرو توکو ګټه اخیستنه او په غیر معیاري توګه د خوراکي توکو ساتل د یادې ناروغۍ مهم عوامل دي چې باید پام ورته وشي. د کولرا ناروغۍ په اړه د روغتیا نړیوال سازمان د وروستي راپور له مخې هغه ټولنې چې له طبي آفتونو، بېوزلۍ، شخړو، په ناببره توګه د اقلیمي بدلون له څپو د وګړو له بې ځای کېدو سره مخامخ دي او لازم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري، له کولرا څخه ډېرې اغېزمنې کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د مخ پر زیاتېدونکې کچې سربیره دلته په وروستیو څو میاشتو کې د اقلیمي بدلون څپو ګڼو خلکو ته درانه مالي او ځاني تاوانونه واړول او ورسره هم مهاله په کراتو د انتاني ناروغیو د خپرېدو او زیاتوالي په اړه هم اندېښنې مطرح شوې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو نوې نظر پښتنه شي چې په جرمنی کې مشت ډیری افغانان په ځنګړي توګه د استوګنځیو په مندلو کې له توپیری چلن ځوریږي. د دغه نظر پښتنې پایلې چې په برلین کې د کډوالۍ او ادغام مشورتي شورا له لوري په انلاین بڼه تر سره سوي تازه خبرې سوي دي. بلخو ځینې افغانان چې په دې ورستیو کې جرمني ته تللي وایي چې ډیری لا هم پا په موقتی دولتي کورونه کې وسیږي.
په برلین کې میشته د اتخام او کډوالۍ شورای و نظر پوښتنه ښیي چې په جرمني کې ډیری افغان کډوال د سرپناه او استوګنځایونو په موندلو کې له توپیري چلند سره مخ دي. د دغې شورا د نظر پوښتنې په پایله کې چې د جمعې په ورځ ناوخته یې خپره کړې پکې راغلي چې افغان کډوال له توپیري چلند او تبعیض سربیره دغه هیواد کې پاتې کېدو ته لیواله دي. دغه نظر پوښتنه په آنلاین بڼه په یاد هیواد کې له 1809 افغان کډوالو سره د 2023 کال له نومبر نه د 2024 کال د اپریل میاشتې په ترڅ کې د مرکو له لارې ترسره سوې ده. په نظر پوښتنه کې 90% ګډونوال نارینه او 9% یې ښځې دي او د دغو ځواب ویونکو له ډلې 80% یې د تیر 2021 کال راهیسې جرمني ته تللي دي. دا نظر پوښتنه ښیي چې ډیری افغان کډوال لا هم د ادغام په لومړیو پړاوونو کې دي، خو په ټکو یې د افغانستان اوسنیو حالاتو ته په کتو ډیری دغه افغانان به په جرمني کې تر ډیره موده پاتې سي. په دې ډله کې 25% یې له 2015 کال د 2020 کلونو په ترڅ کې او 10% هم له 2015 کال مخکې دغه هیواد ته کډوال سوي دي. د دغې نظر پوښتنې له مخې چې د یادې مشورتي شورا د علمي کارپوهانو لخوا ترسره سوې، هغه تبعیض یا توپیري چلند چې افغانان ورسره په جرمني کې مخ دي د هغوی په مالي وضعیت پورې اړه لري. د دې نظر پوښتنې ځواب ویونکو ویلي هغه کسان چې مالي وضعیت یې ښه دی د نورو په پرتله د جرمني ټولنې سره تړلي پاتې کېدل کم محسوسوي. جرمني کې دوه میاشت کډوال چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له تیرو دریو کلونو راهیسې ورغلي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
افغان مهاجرین په آلمان کې د کور په برخه کې له تعبیض سره مواجه دي. یوازې د کور په برخه کې نه، په هره برخه کې. مثلا زه یو په یو هایم کې ژوند کوم، چې دلته اصلا د هایم د ژوند ځای نه ده. یو 13 کاله د کور د قدامت کې چل کاله مخکې د ترمیم سوی بیا وروسته له هغه نه نوي ترمیم سوی. زموږ دروازې دومره خراب دي، هر څه مو خراب دي. په کور کې مو موږکان پیدا شوي دي، مرکز ګرمۍ مو خراب دي، د تودو اوبو هغه سیستم مو خراب ده. کله چې زه ماشومان مینځم واقعا دوی زاړي او چغې وهي، څه اوبه سړې دي، موږ سرځان نسو مینځلی، تشناب یخ نه. موږ بار بار مثلا حوض ماستر ته ورغلي یو ورته ویلي دي، هغه رئیس د هایم ته مو ویل دي، هیڅوک هم په دې باندې سر نه ګرځوي.
متاسفانه ما در هایم که زندگی میکنیم که در حدود 10-11 فامیل لیجه زندگی میکنه.
لبدا مرغه مونږ په داسې هایم کې اوسېږو چې دلته شاوخوا 12 کورنۍ اوسېږي. لبدا مرغه پخلنځی، حمام او تشنابې ګډ دی چې ټول خصوصا ښځې له ستونزو سره مخ کړي. مونږ څو ځایونو کې د کور لپاره غوښتنه کړې، خو د دې لپاره چې د جاب سنټر اړوند یو او دندې نه لرو، مونږ ته کورونه نه راکوي، دولت هم له موږ سره مرسته نه کوي.
د دې نظر پوښتنې هدف د افغان کډوالو د کډوالۍ بڼو او نړیوالو اړیکو په اړه ښه پوهېدل او د دوی د ژوند شرایطو په اړه میکانیزم چمتو کول بلل سوي دي. په جرمني کې میشت افغان کډوال داسې مهال د توپیري چلند په ځانګړې توګه د کورونو او استوګنځایونو د ستونزو په اړه شکایتونه او اندېښنې مطرح کوي چې د 2021 کال اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانانو چې د جرمني له بېلابېلو بنسټونو او ادارو سره کار کړای و او یا یې ژوند له خطر سره مخ و، دغه هیواد ته انتقال کړل سول. له دې مخکې هم جرمني ته نویو کډوال سویو افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرپناه او استوګنځایونو د کموالي په اړه شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. اوسم د سیمې په اړه، د ایران رهبر وایي د حماس د مشر یحیی سینور وژل به د دې ډلې د زوال سبب نه سي، بلکې دا ډله به ژوندۍ وي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي. یحیی سینور اسرائیلي ځواکونو په غزه کې وواژه او پرون په غزې تړانګه کې فلسطینی روغتیایي چارواکو د اسرائیلي الوتکو د بمباریو په لړ کې د ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د منځني ختیځ د تازه تحولاتو جزئیات په دې راپور کې.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای په یو بیان کې چې پرون خبر کړ په منځني ختیځ کې د حماس په ګډون د یو شمیر ډلو چې ایران یې ملاتړ کوي ستاینه وکړه، وی ویل چې پرته له شکه چې د سنوار له لاسه ورکول د مقاومت لپاره له درده ډکه پیښه ده. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه ترهګر ډله بولي آیت الله علی خامنه‌ای وای چې د مطرح څیرو د شهادت سربیره د حماس جبهې له پرمختګ لاس نه دی اخیستی او ژوندی بوي. یحیا سنوار په اسرائیل باندې د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د بریټ تراهو چې دا حمله د غزې په ترنګ کې د جګړې سبب شو. اسرائیلی ځواکونو د اکتوبر په 14 د چهارشنبې په ورځ په غزا کې سنوار ووشه او په سبا یې رسمن خبر خپور کړ. په بل ورځ د حماس یو سیاسي مقام دا خبر تایید کړ. بل لور ته د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې د غزې په ترنګ کې لا هم وضعیت کړکېچن دی او پرون لږ تر لږه 50 تنه د ماشومانو په ګډون د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې وشل شوي دي. د الاقصی روغتون د راپور له مخې د دې تلفاتو له ډلې تقریبا 10 تنه د غزې په مرکزي سیمه کې د زوایده په ښار کې وشل شوي دي او 12 تنه چې د یوې کورنۍ غړي وو په دیر البلح کې د مغازي د کډوالو په کمپ کې وشل شوي دي. د غزې جګړه اوس د لبنان لور ته غځېدلې ده. هلته لبناني چارواکو پرون د پلازمینې بیروت په شمال کې د جونیا په سیمه کې د اسرائیلي ځواکونو د بریټ پر مهال د دوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړ. جونیا هغه ښار دی چې اکثر اوسیدونکي مسیحیان دي او له پروسش کال را په دی خوا چې اسرائیل د ایران ملاتړې حزب الله ډلې پر ضد عملیات کوي په دې ښار باندې ډزې نه وي شوي. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې واشنگتن یې ترهګر شمیري او اروپایي ټولنه یې نظامي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د لبنان د جنوب لوی برخه د دې ډلې په لاس کې ده او په پارلمان کې یو شمیر غړي لري. اسرائیل د سپتمبر په 18 په لبنان باندې بمباری زیاتې کړې او پولیس ځواکونه یې ور واستول. د منځني ختیځ د دې تحولاتو په ترڅ کې په عراق کې د ایران ملاتړ یو پرون د سعودي عربستان د ام بي سي رسنۍ دفتر وروسته له هغه ونیو چې دې رسنۍ د ایران مربوط ملیشو قمندانان تر هغه یاد کړي وو. د عراق د کورنیو چارو د وزارت وی سرچینې فرانس پریس اژانس ته وویل چې بریټ کونکو د دې رسنۍ تر 400 تنه الکترونیک وسایل او کمپیوټرونه تخریب کړي دي او د ودانۍ وی برخې ته اور ورته کړی دی. د دې سرچینې په وینا اور مړ شوی دی او پولیسو بریټ کونکو ډله پسې اخیستې ده.
د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په اړه مو راپور واورید. د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای ویلي چې د حماس د مشر یحیا سنوار له وژل کېدو سره مقاومت نمري. د همدې پیښې په تړاو د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر کامیلا هارس پرون په واشنگټن ډی سي کې خبرلانو ته ویلي چې د حماس د مشر یحیا سنوار له وژلو وروسته دا زمينه برابر شوی چې په منځنی ختیځ کې اوربند وسی.
له خبرونو ور اخوا
د کابل شهر پر واټونو یو شمیر پلورونکي د طالبانو حکومت له هغه اقدام څخه چې د سړکونو لغاړي غرفي او لاسي کراچي راټولوي شکایت کوي. د ازادي رادیو سره په خبرو کې دا نشنه وشوده او ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د دوی د مالونو او غرفو د لری کولو امر کړی دی. د دې پلورونکو په خبره دا کار به د دوی وزګارتیا زیاته کړي. سنا کا کړه نور تفصيل.
په کابل ښار کې د سړک دغاړو یو شمیر پلورونکي د طالبان حکومت لخوا د دوی پر کار د بندیز په اړه شکایت کوي او وایي چې له دې سره به هغوی وزګار شي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د دوی د مالونو او غرفو د راټولولو امر شوی دی. د کابل ښار پر واټونو یو تن پلورونکی جلیل د طالبان حکومت د ښاروالۍ د چارواکو له ناوړه چلند څخه شکایت کوي او ټینګار کوي چې د دوی لپاره باید یو مناسب ځای په پام کې ونیول شي.
خاروالی او ورځ راځي وای پور ته شبل او ورځ راځي وای تو کلی ټول کړه وه ټکول کوي وای دل تسمه پریک دا چې څه کیک دی راځي وای والی موږ غوښتل دا چې د بازار د نن دی موږ ته یو مناسب ځای برابر کړی.
همداشان جمیل چې یو بوټ ګنډونکی یا موچی دی او په کابل کې د سړک پر غاړه یو غرفه لري وای په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاری زیاته ده. دا اقدام به د دې لامل شي چې د پلازمینې ډیری اوسیدونکي وزګار شي. هغه د طالبانو له حکومت غواړي چې لومړی دی په شرکتونو او فابریکو کې د واټونو د سر پلورونکو او غرفه لرونکو ته د کار زمینه برابره کړي.
خاروالی دومره فکر نه کوي چې دولت کوم شرکت نه دی جوړ کړی. خلک ولاړ شي او شرکتونو کې کار وکړي. کراچۍ ټولوي خو نه پوهیږي چې دوی به څه وخوري. د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرو او دوی د ښار د صفایي په حق له وایي.
کله ناکله په ټولنیزو رسنیو کې په کابل کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ د مسؤلینو د ناسم چلند ځینې ویډیوګانې خپریږي او په ځینو مواردو کې لیدل کیږي چې ان د واټونو د سر پلورونکو توکي هم په ځمکه غورځوي. په کابل کې د طالبان حکومت ښاروالۍ تر دې مخکې ویلي وو چې پر واټونو پلورونکو د کار د مخنیوي لپاره اقدام په ښار کې د نظم د ښه والي په هدف ترسره کیږي، خو دا څرګنده نه ده چې په کابل ښار کې د دوی لپاره کوم بل مشخص ځای په پام کې نیول شوی او که نه. په دې اړه مو په کابل کې د طالبان حکومت د ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وپوښت، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د دې ادارې مسؤلینو تر دې مخکې ویلي وو چې د واټونو پر غاړې پلورونکو لپاره یې ځانګړي ځایونه په پام کې نیولي، خو یو شمېر د پلورونکو پر دې مسلې نیوکه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې د دوی لپاره باید داسې ځای په پام کې ونیول شي چې د پلور لپاره یې مناسب وي. د واټونو پر غاړه د پلورونکو د کار د بندېدو په اړه راپورونه په داسې حال کې خپرېږي چې د افغانستان خلک له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د بېوزلۍ د نړیوال شاخص د وروستي راپور له مخې د ماشومانو په ګډون ډېر شمېر افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د کندهار بغلرون کې وای ساش کال په دی ولایت کې د ابجوش حاصلات زیانمن سیوی او به چیچی دی. د دې پوینه د به وخت بارانونو او وروسته د تیز ګرمۍ لکبله د دې حاصلات کم سیوی او پاتې حاصل سم بازار نه لري چی لکبله دوی ته سم ګټه نه رسیږي. بل خو د کندهار د سوداګری خونی مسولان وای چې تیر کال تر 12 زره ټنه زیاتې ابجوش بهر ته صدر سیوی دی.
دلته د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې په زیاته کچه لانګورو د ابجوش په نوم ممیز تولیدیږي. دا ایتا په نوم د نسبي انګور باغلرون کې لومړی په ګرمو اوبو او تیزابو مینځي او وروسته په هوارو میدانونو کې د دوو ورځو لپاره په آزاده هوا کې وچبي. احمد شاه چې په کندهار کې د ابجوشو تولید کوي وایي سږ کال یې انګور او د ابجوشو حاصلات له اقلیمي بدلونونو زیانمن سوي.
نو دغه انګور چې کوو د باغ څخه بیا را وړو چې په کوو دانې کوو یې اج دا نیم کړی بیا مټر ته اچو چې پرې وړو دلته را وړو چې پرې مولا دلته مو را وړو بیا دا اور دی. نو داغ دې پسې دغه شنې کوو دغه دغه شنې کوو د ټوکري داسې ورخطا کوو په ایشېدلو اوبو ته چزاو ته ابرنو دی داخ سی پری پری سی ابرنو جوش چوجوش سوجن بیا دلته وړي د میدان ته په ګاډیانو په انسانانه سره.
د حزب الله واختر محمد په نومونو د بنور باغلرون کې هم لورتستوند سره مختی اوای نه وازی د ابجوشو سجنی حاصلات د بی وخت بارانونو او روسته د تیز ګرمۍ لامل کم سبی دي، بلکې به هم ډیر ټیټی دي چې لامل د دوی مصارف نه پوره کیږي. دی وای د کندهار د ابجوش لپاره د بازار موندنه وسی.
اول بار جلی پر وسولی جلی چ پر وسولی بیا په دوبی کې د غرز خوف او ګرمي و نو ډیره انګور ورسته کړل پلا خو جلی والا غچ ورجول بیا د ورسته سوله ګر انګور انګور چې ورسته سوله وس په خوا چې به دغه کول شپږ خوروار کول وس پر بیا پر چا په نیمه مان پر خوروار ودرېدل نو دوه ناس لیکم کړی دي.
اول د وار جلی والي چې ما در ګولا و وتلې بیا ورسته ګرمياني پرالي اصل ډیر کم کړی دي وس بای بازارونه مخ کی سوار لساو پروش کال شش کال اتنیم ساو زر دار کم جی.
د کندهار د ابجوشو ډیره برخه هین ته صادریږي. د کندهار د سوداګری خونی مسول انجینر عبدالباقی بناوی تیر کال دغه ولایت څخه تر 12000 ټن زیات ابجوش به هر ته صادری سیوی، خو سش کال به د حاصلاتو د کموالی لامل صادرات هم کم وی.
او جوش خصوصا د کندهار او جوش په اصطلاح ش بازار لري په خارج کې ځکه دا یو خاص کیفیت لري او تر اوسه پورې الحمدلله په طبیعي ډول هغه انګور په دوانوال کېږي او کوم وخت چې او جوش سي نو دا د طلایي کشمش په نامه یادی په خارج کې. نو تیر کال 2209 ټنه او جوش په 1402 کال کې د کندهار څخه صادر شوي دي. نو ډېرې هند هېواد ته ځي ځکه دا هغه ځای شاید نور بهرني مالک ته هم لاړ شي.
ابجوش چې د انځرو په څیر د کندهار مشهور وچه میوه ده، د ایته په نوم له یو ډول سختو انګورو څخه ترلاسه کیږي. دا وچه میوه نه یوازې د کورنیو بازارونو بلکې د نړیوالو بازارونو لپاره هم ارزښت لري، خو د روان کال اقلیمي ستونزو د دې میوه حاصلات او اقتصادي ارزښت درنځان رسولي.
له دې سره د ازادي رادیو د نیم ساعت خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنی خبری مجله چې هغه هم نیم ساعت دوام کوي په څو شیبو کې له ستار فروغ نه اوریدلی سئ.